درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي کډر مونږ په جوړ ځکون کو تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دې چې تاسو ټول درنه خو جوړ ځکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن وي درنه خو جوړ ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمن دې چې تاسو ټول درنه خو جوړ ځکون کې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ ګل لیست ځکون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم لته تاسو ټول درنه ځکون کو نه لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې ستا تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جوړ ګل لیست کوونکو راځي تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې پوژاو قدرمن زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا همغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کټي دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوژاو قدرمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو تاسو ترنو خوژاو زده کوونکو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي تاسې ویلای شئ درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوونکو کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی رو ډیر څه چې د کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنی اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنی اړتیاوي پوره کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جوړ ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو کاش د ډیر زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کوم سیمو کې دی ژوند کولای شي تاسو مو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی د پاره شخ وړو زمينه برابرې په هغه ځو کې دی ژوند کې وی او حالت دی بل استوګنې ځای ځانونو ته برابرې او هم دا راغله هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونا او اقتصاد چې دی پر کرنه د کابانو په شکار او په ځینو ځایونو کې د بیړی پر چلولو باندې متکین یې هم ولاړ دي یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې دی د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی څه اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی څه اړتیاوي سرته رسوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تار راو ګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګ ټاپنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته ولاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حقله معلومات راکوي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکوي. نو که لنډ او خلاصن ډول سره ووایي، موږ تاسو وایو جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه؟ شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده پخپله، درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څېر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطح څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطح څخه ډېره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه ته که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښو زده کوونکو د سرطان کشف په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کشف کوم ډول کشف ده. خوښو قدرمنو زده کوونکو د سرطان کشف په خپل د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوښو زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول. د جدي کشف عموما د تلې لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چیش کیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپرکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چیش رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چیش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړی څخه بیا د استوا پر کشف باندې د چیش کیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوښو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوښو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشف باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی سي په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی سي. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوښو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوښو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ پېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوښو ګلالي زده کوونکو، هیله من دی چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي، همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کشف څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کشف باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کشف په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله من دی یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن برزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کې برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمعي پم پتن وي درنه غلری زکان کو لکه څنګه چې مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستین. هلمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه وګړي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست پیل په شیبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو خوږه وګړي زده کوونکو راځو ستاسو د لوست پر نور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مقوره ده. کتاب صفحه له ولسمې څخه پیل به تر بیا لسمې سپې پورې. خوږه وګړي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړی د شمالي او سویلي نیمکره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالي زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال زده کوونکو راځو د لوس په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمکره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکره څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمکره دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپله د استواره کشف په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمکره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکونکو په لاندې خلاص انډول سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمکره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري. یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه او په همدغه لویه وچه کې یې ژوند سرته رسولی. همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو سویلي نیمکره ته نظر واچوو، سویلي نیمکره ته فکر وکړو، په سویلي نیمکره کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمکره په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو سویلي نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دوی دغه هوا حالت چې ډېر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډېر زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمکره چې د پخپله کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې ده وچ نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي هغه پخپله په شمالي نیمکره کې ژوند کوي. درنو خوږه زده کوونکو که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسېږئ دلته موږ او تاسو یو منظمه کوره لرو چې په دې منظمه کوره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایو. جنوبي نیمکره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو ځکونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو ځکونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو ځکونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استواره کښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو وروستۍ برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په وروستۍ برخو په نامه سره یادیږي. موږ او تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. د دغه شکل په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپېژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپله د عرض البلدونه د شمالي نوي درجې دي او همدارنګه سویلي قطبونه یې د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نوي درجې دي یا هم جنوبي نوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کرښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشریح کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خوږو درنو زده کوونکو د ارکتیک دایرې ته موږ او تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نوم یې په خپله شمالي قطب دایره ده او بل یې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایرې یا هم د سویلي قطب دایرې په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. درنو خوږو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. درنو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو د شمالي قطب وروستۍ نقطه د سویلي قطب له وروستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړې نقطې یو د بل سره یو ځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد سوي، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دي په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دي په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دي دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه ښي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویشت درجو په ځای بیا اعلان ورکړی دی، چې د جغرافیې شمال قطب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بی اکبر سره موازي په شنه اسمان کې. موږ تاسو کولی شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپلو ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولی شو. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي؟ شاید تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د عرض البلدونو په باره کې اورېدلي. عرض البلدونو موضوع چې ده ډېره ساده او اسانه ده. په خپله عرض البلدونه چې دي درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې یو وخت ستاسو په ذهن کې دا سوال راګرځېدلی، یا هم دا سوال زه ستاسو څخه کوم، آیا پوهېږئ چې عرض البلدونه دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو عرض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونه دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړي پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دوی په ټول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کره کې او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنی یوه منظمه کره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کره چې دي یوې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول البلدونه پیژنو چې ټول البلد څه ته وایي او د ټول البلد څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو ګلالي زده کوونکو، ټول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلی سو چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کشي د ټول البلد او عرض البلد کشي دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سوی دی. همدارنګه ټول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، ټول البلدونه هر درجه چې د شپېته د دکو او هر د کیخه په شپېته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکې چې موږ تاسو داسې وویشو د ټول البلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې ټول البلد او عرض البلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی شو چې په خپله ټول البلد هر درجه چې د شپېته د دکه ده او هر د دکای په شپېته ثانیو باندې ویشت شوی ده، د دغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپیژندل، عرض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ازادي او اوریدونکو،
جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاتې برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم. څنګه ورو رشه جوړ په خیر تی بیت سم د کورو کې راته الله دې شروع جوړ الله دې خوشاله. نو کتم د ماجور وضعیت سخت خراب دي. نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک دا پروسه کې وځي د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ترته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا ز مش خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نسته به خې حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې مزدوري نسته حساب کتاب نسته کیو کاروبار نسته نن دی دا. او دوی خبر دا دی بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی هغه چې تر ور سشتمونی و غلطه پاتې سو بیا چې دلته رااله د وینوسار مسته چا سره کړی چا سره نه کړی هغوی چې سشتمنی وغه په کورو باندې مصرف کړه چې مثال یې همځکه واخه یا کور پر جوړ کړه نو ځانونه یې پهشي قرضداره کړه. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نهسه پک شي. نو دلته دوی په دې چې ګیري چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي 100 افغانۍ دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مرستولی ما بل داخله ګورښولې کورونه به مرشولې وای تاسو به خپل سترګو لیدلې وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلي کې خپل استه چې زمزه کې استه او ناکار زمزه کې دي چې په اوبو پښکې ولاړ دي پل ډمونه دي دا زمزه فصل نه کوي هیڅ فصل هم نه کوي. نو دا زمزه کې دوی د کوم غټ مصرف لري چې یو جریم زکه دوی سمایي تقریبا 3 لک 4 لک افغانۍ مصرف ځینې کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیاریان پاتې دي څوک ایران ته بیرته وګرځېدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. زه د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید ستاسې دا زما پیغام درسره خپور کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار چې روان ده په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی پروبیزه نصر کیږي او ډېر انتظار په مو باندې تیریږي. بیا چې هلته ورسو 300 نفر ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي خلکو ته خشکی کوي او ډیر دغه کوي د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي راډیو کارکونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د موږ یو بس خاص وکړي. مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی موږ سره ډیر برخورد کوي په دفترو کې دا پیغام شیر سي نو ډیر ښه یو نام وساته. السلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خو د یک سرور جوړه خوشحاله بی نو افغانانو پکتیکانه دلته ورور کومې برېښنایي تذکرې سي دي ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نسي کولی. نو چارواکو همدا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي ډېر پرتې سیمې د لولو مرکز لرې د مرکز سره ټول رسېدګي نسي کولی او څو یاسورې ورسیم په یوه ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي زکه ټول خو رسته کې ورک مرکز ته نس کوله خلک لري پروتو سیمه کې پراته دي الله دې چارواکي ته وته پام وکي خاص توګه د خیر کوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تک څنګه ټول ولسوالۍ ډېر کلی پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسته کې نس کوله هلته بیا په اورس کې کار خلاصېږي نه
زه د گیزو ټول ولسوالۍ سره د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکری چې د چوار سوینې د تیاتې زر افغانۍ دوه زر افغانۍ غواړي د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وایي بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر پهیې غواړي بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ته زما دغه پیغام دی چې کم د مشران چې دی لکه دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی موږ د لوړې خوا وبو وچې دی وبو نه لرو کښتونه د تاریخ باندې باندې نو باید په وبو یا په یو داسې بدل لار باندې سر وګرځو وسې چې هغه د خلک سر راټول شي پر هغه زاګو باندې میش پاته شي کډی ځینې تللی دي داسې ځایونه شته چې تور پاته دي سړک مو خراب دی سړک مو جوړ نه دی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي سم فعالیت نه لري کار نه کوي موږ د مخابراتو شبکو څخه دا هیله او دا غوښتنه لرو زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي خاص بیا د بی سیم شبکې څخه فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده یو دانه د کلیسوس پر منډیکا ده موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي لیکن خاده نه څه خاده ډیر آزاد ده نو زما دا غوښتنه ده چې د روډ چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منډیکا کې مخابراتي شبکې کار نه کوي څو څو واره میسیجان استولی دي راډیوګیان ته چې زموږ پیغام درسره نشر کړي زموږ منډیکا ته د یو دانه خده راوي وسلام په احترام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی زما آواز درسره نشر کړي په دغه رسنیو کې نورو خواته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي مننه کوم سلام علیکم
السلام علیکم سین لاش نور ایم دلینګ راه د سپینګر ول سوالی ورور زم د وخت نه چې زم سره کونه کچې به چې د پاخش مریضانم چې هسپتال تر سو غنولم خرابېږي زم د ټول شهر وا کوټو د مونږ د وخت نه چې زم د سره کونه پاخه کوم ډیر زیات مشکلات
دا و پیغامونه چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لګلی و موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي راډیو ټول مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغې شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1903-1904 دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم 0-2-6-5-5-5-0-3-9-3-9-4 افغان شمارا مور تکراروم 0-9-4-9-1-1 په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حتمن نشر کړي. ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. ستړي مسی جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسوي عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 شمیره یو ځل بیا تکرارم. 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13-14 کاله عمر لري. که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ او زما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واتساپ باندې میسج راته وکړي. 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 که چیرې دی زما غږ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هیڅ شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوزه صدا ولید هلمند ولایت مساکره ولسوالیت خبری کومه. ما یو ورور دی وکاله کیش د کورنا درکسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کړه مرجو ولسوالی کړه مرجو ولسوالی ته تلو دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش ماجی مرته رنگوي 0-2-4-9-8-0-4-1 د دنوم اصلی بسنا جان دی مر فخر محمد ورته ول دسدا ولدی او محمد ولدی رور دی جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 8 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خپرونې کارکوونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان زموږ یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښیشانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 9 1 5 2 1 ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 8 0 0 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې تاسو ته وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه دې چې اوس د اصحابو په تکلیف باندې اخته څه دې چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته بيولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې وړک ته نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کې چې نادراکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. دا آزاد ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. ورسره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلی د کوره او بیا هم په درکو پته نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 1 0 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دغه وخت نه موږ سره شوی وایي چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورکسو عزیزان او کارکون کوردون څنګه سچولس بخیرس تیار روشان تاتم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره زمری د کاکاز ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوضې په سیمه کې نو دلیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندې درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 0 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شو کارکونکو او دېدم سلام په دې له چې جوړ راغله مننه په مرادات پرونه جوړ خلې د زبر د ورکو څو اجزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی. مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه سفرا ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. ټلیفون شماره د سوام 0 1 0 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځ څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
شهیدو تکلونو فریادونا سوچی شبا دا پشتو ویزا بایما ہے بنا کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو ویزا بایما ہے بنا کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو ویزا بایما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اچھوام تیٹا نشوام اومی نکڑل مغرورانو تا اوزرونا چی داڑ کی اسی شوی بولا اوچ دا ناکڑل ما تھا غد اورو زنزیرونا کہا تو پلکنا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
دار کوله او افسوس سیاد نه بوت کل وذرونه
ماش ماندا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وذرونه هر خاطی د وفا په تم لاړم فرش وی وو دی بولان دی دمنا لاس می چکر د درد مند سر ساتوت
شو هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پش ایر باندی وای ایرا دونا شایدی نی پدی پوشی چی پخلمی دالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دپشتووی زبایا ما هر بنکری پشتان زمالا دونا نوی روح می دپشتو شیر تورتا